هم بود میاره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام وو بجیدې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې په څو شیبو کې به اسدالله لودین وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو زه عصمت ساروان د دې ساعت خبرونو ته رابولم. د خیبر پښتونخوا په باجوړ کې نن د جمعیت علما اسلام ګوند په یوه غونډه کې 14 لږ تر لږه 15 تنه وژلي او تر 200 ډېر نور ټپیان کړي دي. راپورونه وایي چې د یو شمېر ټپیانو حال نازک دی، نو ویره ده چې د تلفاتو شمېر زیات شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو په پاکستان په تیره بیا په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پي ترڅنګ داعش او د تحریکي جهاد پاکستان په نوم نوې جوړه شوې ډله هم فعالیت کوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو حکومت پلاوی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډه به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي موادو پر ضد په مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره وشخیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت یاور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلملار ټولنې د مشر متی ولاوي ساده بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی بنیت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې متی ولاوي ساله 115 سره هيسي بیله کوم توره په توقیف کې ساتل شوی او د نوموړي په باور د خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو امکان شته. د ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې نن ترکمنستان ته 3-2 ماتې ورکړه. د منځنۍ آسیا کافکا د فوتسال پر روان جام سیالیو کې افغانستان تر اوسه پورې 3 سیالۍ ګټلې، یوه مساوي کړې او یوه بایللې ده. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې تر ترکمنستان وړاندې قرغیزستان او ازبکستان ته هم ماتې ورکړې وه. سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په اړه د یوې تنظیم شوې سرمشریزي کوربه وي. د سعودي یو چارواکی د شنبه پورس اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي په دې غونډه کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبري وشي. ریاض او کیف د دغو پلان شویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع د خبرو اجازه نه درلوده د نوم د نشو دلو په شرط آژانس ته ویلي دغه سرمشي زبه د سره سمندرګي په بندري شارجیده کې وشي. او د استرالیا لوی درستیز د یک شنبه د هوایي ځواک د څلورو هغو غړیو نمونه خبره کړل چې ویره ده د پوز د وی څرخیالو تکي د لویدو په پیښه کې ببل شوی وي. د جمعې په ورځ نا وخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه په سمندر کې ولوېده. د الوتکې په هغو پوزي تمرینونو کې برخه اخیستې و چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او استرالیا ترمنځ پلان شوی و.
روختیا د ژوند چتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال لپاره تر اوسه په هرو زرو زیګونونو کې 4 ماشومان لمنځزي. دغه راز د روختیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې په هرو 2 کې یوا میرمن د میندواری یا زیګون لکبل امری. که څه هم په خوانی او کلونو ته په پام ملګری ملتونه وایي چې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه کم شوه، خو لا هم افغانستان د خپل گاونډیو هیوادونو پرتله د برخه کې خو وضعیت نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د مور او ماشوم د خوندیتوب په برخه کې د نرس قابلو رول مهم او د پام وړ بولی. ستاسو په نظر د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ سیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو امکانات څومره دي؟ آیا ولسوالۍ کې مو پوره شمیر نرس قابلې شته؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې او ورته نورو مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنه ده د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله هیلۍ غرشین. تاسو اوریدونکي هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو شمیره ده چې واتساپ هم پکې دی: 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب هیلۍ غرشین هم سټوډیو سره وصل شوې ده. ورزو له ښاغلي غرشین سره خبرې کوو. اوریدونکو کولی سئ چې تاسو هم د خبرونې په جریان کې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. میرمن هیلۍ غرشین به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. ازادي راډیو څلوروي ساعته خپرونې لري. دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې ازادي راډیو په لنډو څپو باندې اوریدلی شئ. دغه راز د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په لنډو څپو باندې خپرونې لري. تاسو که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که انټرنیټ کاروئ، فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کړئ او ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. ورزو میرمن غرشین ته ستړي مشي. میرمن هیلۍ غرشین، د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه یو څه کمه شوې، خو بیا هم نظر ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، نرس قابلو په برخه کې فکر کوئ، وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
باید ویو چې ګټ اوس دا امر راټیټ شوی دی، ځکه د قابلو او د نرسنګو پروګرامونه جریان لري او دوی په کلینیکونو کې خپل خدمات مخې ته وړي. ولې په راتلونکي کې د دقیق تضمین په دې نه کېږي چې څه د هېواد جغرافیایي حالت او څه د ځینې مشکلات چې وجود لري د دې سره به که چېرته صحي پرسونل کم شي، شاید د دې مشکلات سره موږ ډېر مواجه شو.
بله، کور غرشین تاسو لږ ذره ستړي معلومېږي، لږ ذره خیر دمه واخلې. زه به اورېدونکو ته د تماس شمېرې اعلان کړم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. دې ته ځانګړی شوی چې څنګه د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیسو، خصوصا د زیږون پر مهال او د غرض د میندوارۍ پر مهال. د سټوډیو د تماس شمیرې دی 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو، د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي راډیو او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی. دا پروګرام د ته ځانګړی شوی چې څنګه د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیول سي. او په دې برخه کې ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د نرس قابلو پر رول باندې ټینګار کوي. هیلۍ غرشین چې د افغانستان د نرس قابلو د شورا اجرایوي مسؤله ده، سټوډیو سره ملګری ده. میرمن غرشین، تاسو لاندې خبرې وکړې په مقدمه کې، او ما راځي لږ دې ته تم شو چې په افغانستان کې د مهال شرایطو ته په کتو د مور او ماشوم روغتیایي وضعیت څومره د ډاډ وړ دی، او آیا ویلی شو چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتونو په ولسوالیو کې حداقل یوه یوه نرس قابله شته، داسې نرس قابله چې څلوروي ساعته هلته د ولس لپاره په چوپړ کې وي؟
بالکل، مننه لودین سے پدیم عورت باید یو چې په افغانستان په هر کلینیک کې اوس نس قابلیت لري او په څنګه نو د پروګرامونو هم شروع شوی دی چې لکه د قابلو د کور په نامه باندې پروژې دی یا اف اچ اچ فاميلي هيلث هاوس په نامه باندې چې هغه د لپاره په دې وروستیو کلونو کې قابلیت وروزل شوې او په هغه کلو کې د هرې وی د لپاره د یو اف پی او د باز نورو بلنلري دارو د پانه صحی مرکزونه جوړ شوی دی چې د خپل او کلو باندې کې فلیری سات خپل خدمات وړاندې کوي. یعنی تقریبا اوس موږ ویلې شو چې موږ د درېسا ونا پورته دغه هیلث فیسیلټی یعنی لرو چې کلو او باندې کې دی او په همدغه شکل باندې چې کلینیکونه دي د فیلند لپاره موږ قابلیت کلینیکونه کې لرو په څنګه کې مسلکي نرسان هم لرو.
چې دا سیدانو بیا والی د افغانستان وضعیت د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو پرتله بدتره بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان په زیږونونو کې لا هم په زرو زیږونونو کې 40 ماشومان تلف کیږي. دغه راز په هرو 2 ساعتونو کې و یوه مندواره میرمنه یا هم هغه میرمن چې زیږون کوي دا لمنځه ځي یا تلف کیږي. دغه لامل څه دی فکر کوي چې نوري ناروغي دي لامل کیږي چې دغه مور او ماشوم لمنځه لاړ شي او کنه امکانات کم دي یا د نرس قابلیت شمیر په کافي شمیر کې نه دی؟
لودین صاحب یو مهمه موضوع دا ده چې د میندو او د ماشومانو په مړینه کې درې عمده نقشونه درې برخې ډېر عمده رول لري چې یو په کورنۍ کې د شیزان میکر یا تصمیم نیون کې دی. زمونږ اکثره خلک اوس هماغه سنتي جامې ته ورته دي، هغه یا ته د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه نه اخلي څپه دې ته چې دی لاړ شي کلینیکونو ته او هلته میندې د یوې ماهرې ولادي قابلیت تر دغه لاندې راهنمای لاندې یا تر هغه د کنټرول لاندې ولادت کی غټ یو مشکل زمنګ دا دی چې اوس هم زمنګ اکثره خلک د تنازریږي چې د امیدوارۍ په وخت یا د زیږون په وخت میندې شفخانو یا کلینیکل دور دی چې دا غیر مشکل لپاره کانسپټ څنګه دی چې په هیڅ چې چونو باندې کار وشي او په کلو باندې کې کلینیکونه د ته جوړ شي چې د اقل هغه نزي قابلیت تر لاسرسي ولري. دویم غټ معامل لودین صاحب د افغانستان جغرافیه ده. تاسو ته یې من غرنۍ جغرافیه لرو او د امډین اکثره په هغه ولایتو کې دي چې هغه غرنۍ یا پیچلې جغرافیه لري چې د لارې لريواله هدا اقل د کلینیکونو سره د ځای فاصله په بعضي مناطقو کې 3 ساعت تر 4 ساعت پورې ده او به یو alternator شي کولای چې په وخت ورسیږي یا ترانسپورت نه لري یا نقلي وسیله نه لري یا دا د چې رسیږي ډیر وخت په لار کې تیریږي مور د اختلاط طرف ته تیری یا مشکل ورته پیدا شوی او دریم مشکل دا ده چې په هیلث فیسیلټی نو کې بعضی طبي وسایل یا بعضی د سم موادو ته چې ضرورت وي چې هغه د باید استفاده وشي یو ډلې یا یو ماتلی رامنځته کیږي. د مثال په ډول درته یم کچر د زمون قابلیت په مناطقو کې مین دی ورشي وی ګوري او د ضرورت ته دا کې چې د پورته صحی مراکز او تریفر شي د خپل ریفر یو مشکل لري ځکه خلک هم د اقتصادي نظر هم د ترانسپورټیشن د نظر هم د جغرافي د نظر د فشار لاندې دي. یعنی موږ واځي دا نشو ویل چې صحی سیستم مشکل لري او زمون قابلیت کم دي چې نه رسي ګورته من قابلیت لرو په هغه کم مساوي هم دي قابلیت ډیر شدید کار کوي ولی غټ مشکل د غدري لامل دي چې دا فعلاً په سیستم کې یا په مملکت کې دغه دي روان دي او مخ ته دي. خو مهمه دا ده چې اول زمون خلک دي ته تن کې دي ټول چې دی ټول مین دي هتا د امیدوارۍ نه مخ کې د امیدوارۍ په دوره کې د زیږون په دوره کې د زیږون نه وروسته دوره کې د ماشوم د اغا تل سوال ورځ چې ډیره مهمه دي چې دی باید صحی مراکز یا کلینیکونو ته دغه وکړي مراجعه وکړي د صحی کارمند د نظر لاندې.
بله، تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه میرمن غرشین چې په افغانستان کې کله ناکله دغه ولادتونه داسې دي چې بدون پلان تر سره کیږي. مثلا مور او پلار که څه هم آماده نه وي، خصوصا مور مثلا آماده نه وي د بل ماشوم لپاره، یاد ده چې له صحی پلوه آماده نه وي، مثلا وجود کې نور ناروغي وي یا مثلا بل د شیدو ماشوم لري چې بعد هغه ته هغه چلر وسمیاست کم شیدې ورکي، بې پلان ولادت حاملګي رامنځته کیږي، بیا همدغه ده چې دغه ستونزې هم رامنځته کیږي. دغه نرس قابلیت چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې شته، آیا دوی د سلام مشورو هم د سیټ پروګرامونه لري چې مثلا دغه میرمنه که غواړي چې حمل واخلي ورسې ورته مراجعه وکړي او یو سلام مشوره ورسره وکړي، حداقل له طبي پلوه وجود آماده سی مثلا د بل ماشوم لپاره.
او نو دین صاحب منګه قابلیت دغه مشوره باندې مکمل پوی دی او دای کولای شو فامیلونو ته مشوره ورکي، مېند ته مشوره ورکي، حتی مېند دې ته واسه یې راهنمایي کې چې هغه د مور د شیدو نه ماشومانو ته استفاده وکړي چې دا دوه ګټې لري، یو په زیږون کې فاصله رامنځته کوي، بل هغه ماشوم په مکمله توګه د مور شیدې اخلي او د صحي د نظره د هغه صحت هم تضمینیږي. ولې بدبختانه دې څنګه یو بل مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په وړو سنونو کې ودونه هم رواج دي چې دای د اکثره مېند د 13 کلنۍ نه کته سنونو کې حمل اخلي او بل دا چې تر ډیره عمر پورې هم مېند د امیدواري یا د حمل اخستلو دغه پیری د دوره تیری چې حتی مېند د 13 کلنۍ نه پورته هم حمل اخلي. دا عاملونه دي چې مشکلات یې زیات کړي دي. ولې زمون قابلیت د دې توانمندي لري او د خپل کاری سکوپ کې یا خپل کاری احتیاط کار کې دی او دا د غلري چې مېند ته راهنمایي وکړي، مېند ته مختلف نو لارې چارې د دې وخی چې هم ماشوم ته خپل شې دی ورکه او هم مېند د پرله پسې حملونو نه ولادتونو نه دغه وکړي دا فاصله یې جات کې مخنیوي وکړي.
بله، او اوس که تاسو مثلا مېند ته غواړي مشوره ورکړي، هغه مېند چې مثلا موږ تاسو استاسو غغونه او ری د رادیو سوري ازادي رادیو خپل کورونو کې ممکن ځینې پلرونه د رادیو خبرونه واوري، دوی لپاره جالب ده. په افغانستان کې تر ډیره یو څه دغه دوت هم حاکم دی، دغه څه مسلو کې ډاکټر صاحب تاسو اندازه تر ډیره لګیږي چې نارینه مثلا په جرأت سره خبرې نشي کولای، مثلا دغه موضوع ته یو ډول آر او ننګ کاری وای چې څنګه زه په دې اړه باندې مثلا ډاکټر ته مراجعه وکم یا کلینیک ته مراجعه وکم، بیا خصوصا میرمنو ته هم دغه مسله تر ډیره لږ زره ننګ کاری. څه سپارښتنې تاسو کوی ورته؟ مثلا اوس یو کورنۍ غواړي چې مثلا نوې ماشوم وزېږوي، نو هدا اقل څه باید وکړي مخکې دې چې دوی مور ماشوم په ناس باندې واخلي؟ څه سپارښتنې باید تاسو ورته ولرې؟ دوی باید څه وکړي؟ څه ډول درو درمل نه استفاده وکړي او دغه راز قابلیت مراجعه وکړي او کنه؟ څه سپارښتنې به تاسو دوی ته وي؟
مننه لودین صاحب. اول خدا چې موږ په دې برخه کې مند ته هغه سپارښتنه چې کورنۍ وترلو، هغه دا چې هغه کوشش وکړي چې د نونو ودونه په داسې عمرونو کې وکړي چې هغه حداقل خپل په جسمي، فزیکی او د وظیفوي وجود تر نظره د حمل اخستلو ته آماده وي. سنونه د اتل سنه کته نه. بل موضوع دا ده چې مند د دې نه مخکې چې حمل واخلي باید خپل یو صحي معاینات یا یو ابتدایي ملاقات دی وقابلي سره ولري، ځکه موږ د عملداري د دورې نه مخکې څه د خطر علائم لرو، لکه کم وزنی، لکه کم خونی، لکه پرله پسې د ماشوم ځان کېدل یا سخت کېدل، لکه د مړه ماشوم دنیا ته راتلل، لکه مېند په تبرکلوز اخته، مېند په سوی تغذیه باندې اخته، هغه مېند چې مزمن مشکلات لري لکه د زړه ناروغي، لکه د شش ناروغي، لکه د جګر ناروغي، که چېرته دا مشکلات لري اولې دا مشکلات رفع شي باید دی به هم دې ته آماده شي چې بل ماشوم په نس شي او مور خپل امیدواري دوره سالمه او نورماله مخې ته بوزي. بل موضوع دا ده چې کچېرته هغه مېند چې ماشوم لري باید خپل ماشوم ته دوه کال شیدې ورکړي او هدا اقل دوه دوانو ولادتونو یا زیږونونو ترمنځ د اقل هغه درې کلنه فاصله مراد کړي چې باغې کې دوه کال د یو ماشوم د شیدو خوړلو حق دی او دریم کال هغه وخت چې مور د وجود کمبوتات برته باید پوره شي، ځکه هغه چې ماشوم ته شیدې ورکړي د خپل وجود نه کلسیم او منرالونه او ویټامینونه دا ټول د شیدو لري ماشوم ته ورکړي. همدا چې مور د دې موادو د مهمو او وجود موادو د کمبوت سره مخ کیږي او د ویته باید خپل طبي حالت ته راځي چې ترڅو به کولای شي بل سالم او نورمال ماشوم دنیا ته راوړي. نو خلاره ودی چې زمون خلک یو فاصله مراد کی په ولادتونو کې، بل دا چې د مور روغتیا نه ځان مطمئنه کی چې مور واقعا سالمه ده او د بل ماشوم راوړلو ته آماده ده، بل دا چې د ماشوم هم وضعیت باید په نظر کې ونیسي چې هغه څومره د مور شیدې خوړلې دي او څومره مور کولای شي چې دوه پرله پسې ماشومان ته ورسیږي. اګه چې دا خبره مخته تاسو وکړه چې نارینه د دې جرأت نه لري ورته، چېرته نارینه په دې ارسه کې د من سره کومه کوي کی او د مېند سره کومه کوي کی، نو په افغانستان کې به د مېند د مینې کچه نور هم جګیږي، ځکه نارینه کولای شي چې من سره کومه کوي په طبي برخه کې مشورې واخلي، د طبي برخه نه معلومات ترلاسه کړي او دغه معلومات وکولای شي چې د وی مور او ماشوم ژوند وګوري او یو فامیل د بسرپرستۍ نه دغه کې دا وساتي.
بله، کور ودان سلامت اوسه میرمن هلی غرشین را سره اوسه. اوریدونکو ته نوبت ورکو، اوریدونکو کولای شئ چې استودیو سره تماس ونیسئ. د استودیو د تماس شمیره ده 00 دواویست یو سل دولس شپک سلویخت سفر یو پا هم دیش میره که واتساپ همشتا بلش میره در تایلانوام سفر سفر سلور سوشل دواویست یو سل دولس پینزه سلویخت سفر یو که تاسو نگواره چه لگخت موشی مکتا مسکال وکی زموگه تخنیکی همکار با بیرتا تاسو تا علیکه ونیسی وست یو آوریدون که واسل دی میربانی وکی ستلی مشای آزادی راژیونا روختیا در جوان شتمنی پرگرام آوری
بله لودین سازما سلامونه قبول که سلامونه تاسو تا او ساسو کارکونکو او ریدونکو تا تخنیکی همکار تا او دا درنی خور تا سلامونه ورانی کم پشتونی مدر جوزیان سلام علیکم
پختون ستری مشای مگا پا دیخ پروانه که دازل دمور او ماشوم پا روختیا باندی خبری که و شمیره او اندهنی دادی چه لاهم پا افغانستان که د زیگون پر محال او یا هم د مندواری پر محال ماین دی او دا غراز نوی زیگی دلی ماشومان لمن زی
دا غوډیر په چلې موضوع د لودین صاحب زه غواړم چې دوی دې کې پر دا موضوع باندې تم سم او موږ هم دا خبرو سره سرو کار دی ولی موږ د رسنیو سره ملاقات لرو سای سره ملاقات لرو دا غوډیر په چلې موضوع د خبره دا شه ده چې دغه مرګومیر چې ما به انترایزي دا خو دوه درې څلور علت لري یو خدای علت چې موږ دغه خپل شزي موږ دونه به کې پاتې نارینه چې کوم کله موږ د حمل اخلي دا ځان ته ارګنو چې وایي چې ماشه حمل اخیستی دی یا په قراو قصباتو کې دا ښځې د ډېره شرمه و خپل مېړه ته نشي ویلی یا د خواښې د خسر تر لاس لاندې یا په ګډ کور کې په یو کور کې ګډه زندګي پنځه شپېته نفره سره ګډي نو او بله خبره دا ده چې اقتصادي فقر اوج ته رسېدلی دی خلک نشي کولی چې خپلې ښځې په وخت کې د حمل یا پیشتر حمله چه حمل واقعی واسیه کلینیک تا ورسی بلا خبره داده چه اکثر مندی پسوی تغذی اخته دی نو چه مور پسوی تغذی اخته دینا معلومه ده چه ماشومم پسوی تغذی اخته کیجی که تولود سی کنش تولود او بلا خبره داده چه دغا کلینیکونه چه دی پا قراو قصباتو که اغا معصر دوالی چه باید التا پا کلینیکی موجود وی اغا نستا دا موږ خور وویله چې کلینیکونه لیرې دي بلې هو کلینیکونه لیرې دي په قراو قصباتو کې خو نسته و نسته په مرکز کې هم داسې دواوې نسته چې دا دوا دغه ماشومانو ته یا د ماشوم مور ته ورکول شي او بله خبره دا ده لودین صاحب موږ بې کفایته یو په وخت کې د حمل یا پیشتر حمل دغه کوچنۍ نجلۍ چې په کم سن کې ودېږي هغه خپل په شهان نه پوهېږي خپل د مېړه په قدر هم نه پوهېږي او خپل په حمل هم نه پوهېږي دوی په دغه وخت کې حمل واخلي نو بیا دغه مرګومیر په دغه حساب باندې زیاتېږي او بله دا ده چې معاصرې دواوې نسته لودین صاحب دا اوس موږ درته وایو زه په مرکز کې اوسېږم که چېرې یو ښځه وزه د اولاد کوي که یو شپخانې ته ځي مفته دوا خو قطعا نه ورکول کېږي نو د مسکین ښځه مجبوره ده چې ولاړه نه شي مفته دوا نشته دا دوا په پیسو ورکول کېږي یو سیرو میرو یو پیسکاري ده کمه حسابه لودین صاحب زه چې قطر ته وایم نه د چا ماشخوره یم نه د چا دغه یم دغه شی نه ورکول کېږي او که داسې وي چې په شپخانه کې دا ښځه پردن وزه د اولاد کوي خو په هر صورت هغه وزه د اولاد یې مفته ده که د شخصي قابلو ته یې بوتله د زوی پر سر باندې درې زره څلور زره دینې اخلي د لور پر سر باندې دوه زره دینې اخلي نو بیا خلک درنه شه کوي او بله دا ده چې موږ قابلو ته ور روزل شوو قابلو ته موږ ضرورت لرو نو دغه روزل شوي قابلي قابلې که موږ تعلیم و تربیت وي اجازه ورنکړو اوس یې ونه روزو نو دا قابلې خو هم د بینصیباره به نو اخر څنګه کېږي
بله او قاري صاحب کومه پوښتنه خو نه لرئ له مېرمن هیلۍ غرشین نه
یو پوښتنه مې ستاسو د درنې مېلمنې څخه درلوده د جمهوریت په وخت کې خو دغه د اګاهي دیل ټیمونه وه چې په قراو قصباتو کې خلکو ته اګاهي ورکول اوس دغه ټیمونه سته که نهشته اوس دغه د اګاهي دیل سطح په کومه سطح باندې ده پخوا به خلکو کمپین کوي رضاکاران به وه د اګاهي دیل ټیمونه به وه وګر چې دا زموږ د علماو مسؤلیت دی خو موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی نظر وهغه چې د جمهوریت وکلو ته اوس دغه ټیمونه څنګه دي دا د اګاهي دیل مسله څنګه ده
بله کور ودان قاری صاحب پښتون ډېره مننه له تبصرې نه مو مننه او دغه راز د پوښتنې نه مو مننه میرمن هیلۍ غرشین حتما ستاسو پوښتنه اورېدلې ده او نظر مو هم اورېدلی میرمن غرشین مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون ته څه وایي؟ اول په تبصرو باندې لاند تام سي د قاری صاحب پښتون هم فکر کوم ښې سپارښتنې درلودې، هماغه چې تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه چې باید کله چې د انسان د حیات موضوع راځي، د مور د حیات موضوع وي، د ماشوم د حیات موضوع وي، دا موضوع باید جدي وګڼل سي او بابېزه ونه ګڼل سي. نارینه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه لري.
مننه لودین صاحب، اول خو مننه کوم د قاری صاحب نه کورې ودان ورکان په چیرته زمنګ څنګه علما دغه څه ودرېږي او دغه څه په خپل درنو خبرو باندې خلکو ته آگاهی دی ورکی، نو تاسو په دې متيقن شې چې زمنګ خلک د تیر په پرتله ډېر زیات صحیح کار کوونکو باندې اعتماد پیدا کوي او خپل د فامیل د غړو ژوند ته ارزښت ورکوي، یعنی د مور ژوند ته ارزښت ورکوي. واقعا چې دا کومې خبرې چې دوی وکړلې همدغه مسائل دي په افغانستان کې چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې د میندو د کچې مړینه زیات جګه یا د ماشومانو د مړینې کچه جګه. په دې قسمت کې مننه کوم، په قسمت کې چې پښتون ورور ویل چې موږ پیسې نه لرو یا شخصي قابلیت ته ځو، نو زه به یو موضوع دی ته ویل چې دی کله د شخصي قابلیت ماینه خانو ته ځي یا دغه تاول باید د کاري جواز وګوري چې د قوانین صحیح وبردسي نه یا د شورا نه د کار جواز اخیستی دی که د نوم نه استفاده کړي. دا د دې حکومت ته چې موږ سره کوي چې موږ د تخلف مخه ونیسو. دغه موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دغه د معلومات ورکولو یا دغه د هیټمونه دغه دي ده فعال دي او هغه مخبل کارونه مغه سیهی پوسټی دي مغه سیهی کارکونکو سی ډبلیو ورته منګل دا ټول دغه دي ده شته کار کوي. لکه کار کې مشکل پدې راغلی چې ځینې مشکلات شته په داخله د افغانستان کې چې د دې په کار کې به لږ زړه تاخير راوسته، ول اوس کار په دې روان دي چې موږ د دې په یواز باندې چې یو بې سواده تربیه کو خدا د چې یو مسلکي قابلیت تربیه کو خلکو ته دا غوړ کړه دا معلومات ورکی او مسلکي نفر د طرف نه دغه معلومات په ډیر ښه شکل د خلکو په ژبه، البته د خلکو په ژبه، د خلکو په لهجه باندې، د خلکو د دود او دستور مطابق باندې ورکړ شي چې ان شاء الله په دې باندې کارونه روان دي او په راتلونکي کې به موږ
کور ودان. ډیره مننه میرمن غرشین، ښه مسلې ته مو اشاره وکړه. دغه د نرس قابلو موجودیت یا په پوره شمیر کې په کافي اندازه د نرس قابلو موجودیت هغه څه دی چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان هم تاکید په کړی دی او ویلي دی چې چیرته په یو هیواد کې په بشپړ ډول باندې نرس قابلې موجود وي نو د مور او ماشوم مړینه ورسره راکمیږي. تاسو که څه هم وایي چې دا مهال په افغانستان کې نرس قابلې شته په کافي اندازه په ولایتونو کې حتی په ولسوالیو کې، اما فکر نه کوئ چې دا مهال که څه هم دغه دمګو تاسو موضوع ډیره سیاسي موضوع نه ده، خدای چې سیاست سره ونه تړو، اما قاری صاحب پښتون یو مسلې ته اشاره وکړه چې دغه د انجونو په هنتونونه او دغه راز لوړې زده کړې باندې وینو، فکر کوم دغه د وسنۍ نرس قابلو شمیر هم ورو ورو راکمیږي ځکه ځینې به تقاعد کیږي، ځینې به مثلا نور مصروفیتونه پوسیږي، نو ممکن څو کلونو کې د نرس قابلو شمیر هم راکم شي که وضعیت دغه سی وي چې جون له دولسمه ټولګۍ نه پورته لشپږم ټولګۍ نه پورته زده کړې نشي کولای. نو تاسو څه فکر کوئ دغه مسله تاسو ته د قابلو شوراګان د قابلو او نرسانو شورا ته دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده او تاسو له طالبانو سره د چارواکو سره یې داسې کوم وخت لیدو کاته کړي دغه اندېښنه مو دوی ته رسولې ده؟
مننه لودین صاحب، دا موضوع خو د اندېښنې وړ ده ځکه هر ورځ یو تحولات راځي که د قابلې فعلاً لرو موږ د فعلاً د پاره بسینه کوي د هر کال کې نفوس څومره زیاتېږي ځکه نوي ولادتونه راپیدا کېږي، نوي نجونې بلوغ ته رسېږي، د مورولۍ سن ته رسېږي، یعنی څومره چې نفوس ډېرېږي هماغومره ضرورت هم دغه کېږي دا ډېرېږي. که چېرته موږ په راتلونکي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ونه لرو شاید د نرس قابلو د کمبود سره یا د قابلو او نرسانو د کمبود سره موږ مخامخ شو، نو په همدې خاطر باندې زموږ غوښتنه هم دا ده چې د دې په خاطر چې موږ بیا په د نړۍ په هیوادونو کې هغه لومړی هیواد نه یي چې د میندو مړینه په کې جګه د دې د مخنیوي په خاطر باندې او د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې باید کوشش وکړو چې نجونو ته د دغه زمينه مساعده کو ځکه د هر څه نه په غیره شاید په مملکت کې ځینې داسې چې دا غیره په غیره گزاره وشي، ولې دا درته زه په قاطعیت ویم چې د قابلیت او د نرس نه په غیره گزاره نه کیږي ځکه په انګلیسي کې یو اصطلاح ده چې دوی ته وایي بک بون، د یعنی دا د هلت یا د صحي سیستم د شا تیر یا اړکې دی. نو په همدې خاطر باندې هیڅ وخت یو مملکت یا یو سیستم د د شا د تیر بغیر نه شي دغه کېدلی دا مخې ته تللی. نو په راتلونکي کې دا اندېښنه موږ سره هم ډېره ده، د دې په خاطر باندې چې نه یوازې چې مثلا قابلي تقاعد کېږي یا قابلي خدای نخواسته مري یا خدای نخواسته وطن پرېږدي، بلکې نفوس ډېرېږي او څومره چې نفوس ډېرېږي هماغونه صحي کاروندان به هم ضرورت دغه کېږي.
په دې هیله چې بالاخره لکه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم چارواکي هم تازه ویلي چې شرایط آماده سي، نو لږ تر لږه د طبي زده کړو یادونه کړې ده چې که دوی شرایط آماده کړي نو د څو نورو برخو پولیسي په ګډون به د طبي زده کړو نجونو ته هم اجازه ورکوي محصلانو ته چې خپل پانتونونه مخته بوځي. په دې هیله چې دوی زر تر زره دغه شرایط رامنځته کړي، ځکه د افغانستان ولس ضرورت لري دا مهال په طبي برخه کې. تر ډېره موږ تاسو ګورو چې مریضان په ډېر سخت حالت کې مثلا په تورخم یا مثلا سپین بولدک باندې اوړي پاکستان ته ځي، هلته ورسره کله ناکله سم چلند هم نه کیږي. که چیرته په افغانستان کې دننه دغه روغتیایي بنسټونه پراخ وای یا مثلا د پام وړ وای که خدمات درلودي، نو شاید دغه د موږ او تاسو د وطندارانو اړتیا هم کمه وای، دوی په اسانه مثلا ګاونډي هیواد ته تاګ نه کولای. اما اوس که دغسې وضعیت روان وي نو ممکن په اوږده مهال کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. په هر حال په دې هیله چې دغه ستونزې د افغانستان هوارې شي. اورېدونکي ته به نوبت ورکړو، اړیکې نیولې ده، مهرباني وکړئ ستړي مه شئ. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګیې مهرباني ستاسو غږ راځي خبرې وکړي. ستاسو غږ وصل دی، له کوم ځای نه مالی کني ولې دا او تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایې راته؟ مهرباني خبرې وکړي، غږ مو راځي. فکر کوم انټرنیټ کمزور دی. اوریدونکو که تاسو چیرته واتس اپ نه اړیکه نیسئ، کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو لږ زره پیاوړی باثبات وي، ځکه که انټرنیټ مو کمزوری وي اړیکه مو موږ سره نه روخ کیږي. د نورو اوریدونکو وخت هم نیسئ. په هر حال دغه اوریدونکو ته به بیرته راشو. میرمن غرشین دغلته یو موضوع یو اوریدونکي هم لیکلې ده په پښتو فیسبوک پاڼه باندې، وایي کله ناکله په لوی لاس باندې وایي دغه کلینیکونو کې عادي زیږون عملیات ته اړیي د دې لپاره چې وایي پیسې واخلي. فکر کوئ چې دغه یو سس تاریخ دی؟ اهم ځکه تاسو چې د نرس قابلو شورا لرئ حتما به داسې شکایتونه که چېرته رښتیا وي درته رسیږي. او یو څه په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې د رسنۍ زیاتې شوې که څنګه، دغه د عملیاتونو پیښې ډېرې کېږي. مثلا په هر کلینیک کې دغه ولادتونه نارمل یو څه کم شوي دي، خصوصا اول او دوم ولادتونه به معمولا پخوا دومره عملیاتونه نه وو، نو اوس عملیاتونه زیات شوي، وسایل زیات شوي. او که نه رښتیا هم دغسې پېښه ده چې مثلا د پیسو لپاره کلینیکونه مثلا یوازې دی چې نارمل ولادت ورکړي مریض بیایي عملیات ته؟
لودین صاحب مننه. یو موضوع به درته ووایم چې په طبابت کې هیڅوک دې ته نه حاضرېږي چې نارمل مریض بوزي د اختلاط طرف ته، ځکه نورمال زیږون خپلې ګټې لري، خپلې فایدې لري، ولې عملیات یې څنګه به خپل اختلاطات لري. نو د همدې په خاطر باندې تر کوم ځای پورې چې موږ څېړنې کړې دي، موږ لیدلې دي ځینې داسې موضوعات دي چې د ماشوم پورې تړلي دي، ځینې داسې موضوعات دي چې مور پورې تړلي دي، چې د دې اجاب کوي چې مور لاړه شي د عملیاتو طرف ته او په عملیاتو باندې د هغه ماشوم او مور ژوند ته دغه ورکړي ده، نجات ورکړي. نو دغه مسایل په عامو خلکو کې شته، ولې تر اوسه پورې چې داسې موضوعګانې چې سطح د عملیاتو ډېره شوي یا دا چې د پیسو په خاطر دا کار وشي، شاید وشي، شاید یو څوک دې ته حاضر شي چې دا وکړي، ولې سل په سلو کې موږ نشو ویلی چې دا ټول د پیسو په خاطر یا د هغه په خاطر باندې دا کار کوي. یوه مهمه موضوع دا ده لودین صاحب چې پخوا اکثره ولادتونه به کور کې کېدلې، به مور به په ولادت باندې مړه کېدله، ماشوم به په نس کې پاتې وو، یا مړ یا ژوندی د مور سره به خښېده، ته به دغه کېده به. ولې اوس شفاخانې یا ډاکتران زمونږ یا زمونږ قابلۍ چې تشخیص کړي او دا به لیږي عملیاتو ته، ځکه سزارین یا عملیات د قابلۍ د کاري سکوپ نه دی، هغه باید متخصص د نسایي ولادي دغه کېده. نو اوس خبره دا ده چې خلک مراجعه کوي، دلته دا اختلاطات پیژندل کېږي او مخکې د دې نه چې وي مور یا ماشوم ته ضرر ورته ورکېږي، دې ته تصمیم نیول کېږي چې باید د دواړو ژوند ورکړل شي. نو تاسو چې اوس ویل چې دلته اوس تعداد ولادتونو ډېر شوی، عملیاتونو ډېر شوی دی، هماغسې نفوس ډېر شوی دی. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې څومره میندې د امیدوارۍ یا د باروانۍ په دغه کې نه روسته مثال کې نه رو چې د 15 کلن نه تر 25 کلن چې حساب کې تاسو موږ به څومره نفوس ولرو. او بل دا چې پخوا به په شفخانې ډېرې لرې وې، اوس د دولتي شفخانو تر څنګه شخصي شفخانې هم جوړې شوې دي. هغه څوک چې غواړي شفخانو ته لاړ شي هغې کې ځي، یعنی دا تصمیمونه د پیسو په خاطر نه نیول کېږي.
په دې هیله چې همدا شعرونه دغه اورېدونکي نمونه تاسو تبصرې کوي. دوه اورېدونکو لږ تر لږه د پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې موږ دا موضوع لیکلې، دوه اورېدونکو همدغه موضوع یاده کړې ده. یو اورېدونکي په واټساپ کې او بل هم په فیسبوک پاڼه کې. زه دغه اورېدونکو نمونه ځکه نه اخلم چې ممکن ښه نه وي، ځکه چې یو څوک تور لګوي نو تر هغه چې ثابته نه شي ښه نه ده. چې هغه
لودین صاحب یو موضوع به ووایو، زه د اورېدونکو ته چې یو د ریسپېکټفل مترنټی کیر یا د میندو د محترمانه مراقبتونو نه یو جز دا دی چې هر مور او هر فامیل باید د خپلې کله چې میرمن وړي شفاخانې ته، کلینیک ته یا یو صحي مرکز ته، د حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي. کی ومو په یو کلینیک کې شفخانه کې سزارین کېږي یا عملیات کېږي، فاميلي د دې حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي. ځان خپو کې پس راغینه بیا دغه ته سزارین ته دغه ورکې د امادګي ونیسي. د دې حق دی، د دې اول ځان پو کې چې دلیل د عملیاتو نه چی شه دی، که بیا چیرته کولای شو د یو کوم مشکل درلودو یا د یو دغه درلودو، نو موږ ډیره د سیداري لرو چې دای کولای شي هغه ادارو ته مثلا کمیسون د رسیدګي د تخلفاتو ته، چې د شورای طبي د رسان او قابلو شورا د سارنوالي لوی سارنوالي هغه کلیدي ارګانونه په هغه کې ګډون لري، او د شورای طبي په چوکاټ کې جوړ شوی دای کولای شي دغه کمیسون ته مراجعه وکړي، خپل مشکلات په رسمي شکل باندې هلته درج کړي چې تر څو د رسیدګي وشي.
و مننه ډاکټر صاحب. غرشین مخ کې ورته قاری صاحب پښتون یو ټکی ته اشاره وکړه. اوس تاسو مثلا راغلی دغه تبابات لپاره مو دغه مسلک ویل چې د دې جواب نه کوي چې یو کس د پیسو لپاره یو کس مثلا اختلاطات ته بوزي یا خدای مکړه د عملیات میز ته بوزي سره لدی چې په نارمل حالات کې هغه ولادت کولای شي. قاری صاحب پښتون په خبرو کې یو بل شته د ما پام سده شایم د مثلا په افغانستان کې لږ زر آمده وای کچیرته یو مور لور زیږوي مثلا وای 2000 کې 3000 افغانۍ تر اخیستل کیږي، او کچیرته زوی زیږي بیا نو 15000 یا حداقل هغه فیس کې یو څه زیاتوالی راځي. زری 2000 افغانۍ کې څه هم دومره شای نه دی، اما کله چې کلیوالي ژوند ته زو زر 2000 افغانۍ هم ډیر شای کیږي. دغه پروسیجر کې د لور او زوی د زیږولو پروسیجر کې تفاوت ده، او کنه فکر کوي دغه ته هم ډاکټران هغه یا هغه نرس قابلیت یا هغه شخصي کلینیکونه لتبابات سره یو ډول سم مختنځي یو ډول زیاتای کوي له ناروغانو سره.
مننه لودین صاحب. اول خو دا ویو چې په دولتي شفخانو کې، په دولتي کلینیکونو کې، په دې ټولو کې دا پروسه مفته ده. هیڅ څوک د دې افغانۍ د خپل دغه تر لري ده حق نه لري په ټول دولتي اداراتو کې او په دولتي کلینیکونو کې او په شخصي کلینیکونو کې. دولت ورته لاهیه ټاکلې ده، دوی کولای شي چې دغه لاهیه مطابق خپل فیس ورته دا چې هر څوک خپل سر فیس وټاکي، دغه خپل سر فیس ټاکلې نه شي چې د لور فیس دومره او د زوی فیس دومره. ځکه مور یو رقم پروسه مخه ته وړي، یو رقم زیږون کوي، یو رقم درد تیره، یو رقم هغه مغه د شپږو ساعتو نه تر اتلسو ساعتو پورې. که د مور لور په ناسته هم دغه درد تیری، که زوی دی هم دغه پروسه په دغه وخت کې تیری، دی کې هیڅ نه ورک نشته، دی دا تفاوت نشته. بیا هم زه په صراحت سره ویلی شم د ټولو اورېدونکو ته د قابلو شورا د مسؤول په صفت باندې چې په هر ځای کې دا مشکلات رامنځته کېږي، په هر ځای کې دی دغسې تخلف ویني، موږ دې په جریان کې واچوي. موږ ډېر ښه کولای شو چې د وزارت صحتامې سره په هماهنګۍ کې دې مشکل ته دغه وکړو، دا رسېدګي وکړو.
او تاسو د دې لپاره هیلې غرشین څه پروسیجر لرئ په کلینیکونو کې د شکایتونو صندوقونه یا د سینور لارې چارې استاد واټساپ شمیره یا هم فیسبوک پاڼه چې د غوریدون کې چې کچیرته دغه سي زور زیاتای ورسره کیږي، یا مثلا داسې چرند ورسره کیږي چې هغه د تبابات اصول نه ایجابوي، دوی د خپل شکایتونه تاسو ته یا تاسو شورا ته درور رسوي؟
منګ پټول شفخانو کې د شکایت صندوقونه شته، شورا د نرسان او قابلیت د شورا په نوم باندې خپل فیسبوک پاڼه هم لري، او په تان کې د شورا نمبر دی چې زه به وروسته تاسو ته یو کولای شي وری کوي هر څوک چې دغه مشکل، البته دا مشکل د قابلیت او د نرس په حد کې چې موږ ورته رسیدګي کوو. که چېرته بیا د دې طب د ډاکټر طرف ته بیا د طبي شورا یا د ډاکټرانو شورا باید دې ته دغه وکړي رسیدګي وکړي.
بله، کور ودان راځي دغه بحث ته ادامه ورکوو. دلته ځینې نور مسایل هم دي سره لدی چې تاسو مخکې سپارښتنه وکړي. په ځینو مواردو کې دودیز ولادتونو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې. مثلا د افغانستان چې کله میرمنه ناروغه کیږي نو مرکز ته نه رسي، یا کلینیک ته، ولسوالۍ ته، یا د ولایت مرکز ته. نو هغه کلیوالي قابلې چې تر ډیره مثلا هغه هم داسې عملی تجربه لري اما نظری تجربه نه لري، زده کړې نه وي کړې، مثلا هغه کورنۍ یا کلیوالي قابلې ته مراجعه کیږي، هغه راغواړي مثلا میرمنې ته چې ولادت وکړي. دغه کورنۍ ولادتونه څومره خطرناک دي، خصوصا هغو میندو لپاره چې مثلا اولنۍ زیږونی وي، او یا مثلا هغه میندې چې له مخکې نه ځینې مزمنې ناروغۍ ولري، یا هم مثلا په خوارځواکۍ باندې اخته وي. او فکر کوي دغه پدیده لا هم ستاسو په نظر پاتې ده په کلیوالي سیمو کې، چې ځینې خلک د ولادت لپاره حتی کلینیک ته بېخي مراجعه نه کوي، دغه یوه نارمل پروسه بولي، وایي چې په کور کې یا مثلا د یوې نیاله په وسیله په کومک باندې، یا هم د یوې کلیوالي قابلې یا د یو بلې مور په وسیله باندې چې څو ماشومان زیږولي وي، دغه پروسه مخته لاړه شي.
مننه لودین چې دا پروسه اوس هم پاتې ده بدبختانه په افغانستان کې، او زمونږ د لرو پرتو سیمو یا د سنتي ټولنې خلک په دې مسله باندې سخت غبي ده ټینګار کوي. یعنی به یو ځینې حتی داسې یو ننګ یو آری بولي کوي، یوه مور په ولادت مریضه ده، به یې بوزي شفخانۍ ته یا یو کلینیک ته. بله موضوع دا ده چې اوس هم دغه موضوع شته دی که چېرته دی کور ته قابله هم بوزي، قابله کولی شي چې حداقل یو تشخیص وکړي د قابلګۍ د مراقبتونو په اساس، ځانې د یوې مور نورمال او غیر نورمال حالت وپېژني، او وایي چې باید چپخانې ته لاړه شي که مور کولی شي نورمال ولادت په کور کې وکړي. په هر حال که هر څومره موږ بیا هم تاکید کوو چې میندې په صحیح مراکزو کې ولادت وکړي، بهتره ده نسبت دې ته چې په یو کور کې ولادت وکړي. او که چېرته دی دا د محلي دایې راولي، نو هغه داهې بیا د علمي نظره نه شي کولی چې موږ ته تشخیص کړي، ځکه دلته د مور ځینې موارد دي چې باید هغه په مور کې نورمالي، ځینې موارد دي چې هغه باید د مور په ناس کې ماشوم نورمال کوم حالات ولري چې موږ ورته یقین شو چې وو چې وو واقعا دا ولادت په نورمال شکل باندې بدون د اختلاط مخې ته. نو بیا هم دغه مسله لرو، ولې بیا هم زه تاکید نویم خلکو ته چې لطفا د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې او د ماشومانو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې یوې قابلې سره یا یو صحي مرکز ته دغه وکړي.
بله کور ودان اوریدونکو ته بیا هم شمیرې اعلانوم، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، دای بره واخلو بیا به نور اوریدونکو ته شمیرې اعلان کوم. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت نه تاسو سره په تماس کیم.
خاموش ته زابل نه ستړي مشي، تاسو زموږ موضوع په اړه باندې څه نظر لرئ، کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني وکړئ. ډیر زیاته مننه،
از ما د موضوع مربوطه نظر داسې دی چې اول باید د مور د ماشوم د ژوند غوړلو لپاره په تراپی سیمو کې عامه پوهاوی ډیر سي، د دوی لپاره باید عامه پوهاوی ورکول سي، او د دې ترڅنګ باید د نجونو ښوونځي خلاص سي. که وزارت وایم په زابل ولایت کې د مرکز نه ماسي وا، په ولسوالیو کې په هیڅ ولسوالۍ که دا سی سی کلینیک نسته چالته څوک مریض ور ورسی، او د ماشوم زیردون په وخت کې خپل مریض ور وړي، او هغه سیاتمندۍ سره دنیا ته راسی، او د مور ماشوم ژوند وژغورل سي. ل اکثریت له سوالي څخه زابل مرکز کلات ته روختن ته مریضان راوړل کیږي. زه چې کوم معلومات ترما، یعنی که پیسې درته وایم 10% 40% پورې د مړینې لامل کېږي، په وخت سره رسیدګي نه کېږي. هغه مور او ماشوم سیمین سره وړي، هغه تر روغتونه پورې نه رسول کېږي، لارې خرابې دي، مثلا نور مشکلات دي. نو زما له دولت څخه دا هیله ده چې په هر ولسوالۍ کې یو داسې روغتون ورته فعاله کړي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل سي، هغوی په لنډ خپله ساحه کې خپل کلینیک ته رسیدګي وکړي. نو نظر مې دا دی، یو د نجونو ښوونځی باید خلاص سي چې ضرورت ده، او دوم باید عامه پوهاوی په برخه کې ورته دولت کار وکړي. نو دا زما نظر ده د موضوع په مربوطه.
ډېره مننه، سلامات.
او پښتنه مې دا
ده، مهرباني،
او پښتنه مې دا ده، پښتنه مې دا ده که په دې اړه ملمنه نظر ورکړي چې دا د نجونو ښوونځي تړل کېدل دا په دې معنا دي چې د مور ماشوم ژوند نورم په خطر کې لویږي، نرسانی کمیږي، مثلا د قابلیت نه پیدا کیږي، او رسیدګي نه سکوي. نو په مرکز کې نه پیدا کیږي، سوالی ته څنګه رسیدګي وکي په دې اړه باید دولت سو کې او کوم کوټلې ګامونه واخی ترڅو د مور ماشوم ژوند وژغورل شي. دولت ته څه پکار دی په دې اړه نور د ملمانه نظر ورکړي دا بلاش.
او کور ودان سیف الله خاموش له زابل نه ډیره مننه چې خپل تبصره مو وکړه، د خپل سپارښتنې مو وکړه، زمون کې مو پوښتنه هم وکړه. فکر کوم د پوښتنې جواب مو هم ډیر معلوم دی. همغه همداري و خبره چې خوندې د بیرته خلاصې پانتونونه د بیرته خلاصې په حال میرمن هیلې غرشین ته به مایک ورکړم. مهرباني وکړئ څه وایي سیف الله ورور ته؟
مننه لودین صاحب، سیف الله ورور نه کورې ودان مننه کوم. زه یو شی باید ویم چې موږ په زابل کې تقریبا څلور پنځه دورې قابلې تربیه کړې دي. خپله د زابل د ولایت نجونې دي، خپله تربیه کړې دي د زابل ولایت لپاره. اوس مهمه دا ده چې دا د ولایت خلک دې قابلیت ته د کار زمينه مساعده کې په دای باندې اعتبار وکړي. ولو که قابلیت په خپل کور کې هم یو مور ګوري، یو مور ته مراقبتونه رسي، اگر قابلیت ده هغه خپل هغه مکمل تعلیمات اخستی دي چې مخه ته دي. دویمه موضوع دا ده چې یو ډیره جالبه موضوع دا ده چې زمونږ ورونه وایي چې عامه پوهاوی. زه دا ورور لین کټ شته زه ته پوښتنه وکم چې تاسو چې اوس د ازادۍ درادونه څواوریدل او یو څه معلومات په شروع کې درکړ شه، نو څومره تاسو ته وایي چې دا پوهاوی به خپل فامیلونو ته ورسوي؟ ګوره زمونږ هر ورور کده جمعه په منبر باندې ناس مولایي صاحب دی، کده په یو کلی په ډیره کې ناس پنګیږي دي، که په یو مجلس کې ناس دي، که په یو ټولنه کې سره کېني، په اصطلاح باندې سره یو ځای اجتماع کوي، دوی څومره د یو بل په پوهاوي کې باید برخه واخلي. او دا یوازنۍ لارې دي چې موږ دې ته رسوي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورسوو. دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی، ځکه دولت په کامه پوهاوی رسوي په یو کلی کې به لس نفرو ته ورسوي، ولې دغه لس نفر مسؤلیت لري چې لس لسو ته دغه ورسوي، عامه پوهاوی ورسوي.
میرمن غرشین، د میرمن په بخانه سره د اوریدونکي سیف الله خاموش په پوښتنه کې یو بل جز هم وو. هغه ویل چې دغه مکتبونه چې وزنجونو باندې پانتونونه باندې، آیا وای دا یو نخ نخانه ده چې په آینده کې به مثلا کې نرس قابلیت کمیږي او د مور او ماشوم ژوند بل هم د خطر سره مخامخ کیږي؟ فکر کوم ورته ته اندېښنه مخ کې وخو درته هم داسې ده. فکر کوم تاسو هم څه وایئ؟
هم داسې و. په دې مورد باندې مخکې موږ تاسو مکمل خبرې وکړلې او معلومات هم ورکړل چې نه یوازې دا چې د میندو د مړینې کچا شاید ډېر شي، نفوس ډېری ضرورت ډېر دی. نو په پلان د الفاظو کې به وایو چې د دې هیله باندې چې ډېر زر د افغانستان دولت په دې وتوانیږي چې د جونو لپاره زمينه د تحصیل برابره کړي او د دې راغلي سیلاب مخه ونیسي او نورې پرې نه دي چې مخ په دغه لاړ شي، مخ قرآن لاړ شي.
کور مو ودان را سره وسی، موږ به اوریدونکو ته د تماس شمیره اعلان کو. اوریدونکو تاسو که غواړئ چې د خبرونې په شاوخوا لس دقیقو کې موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې دی 00 420 112 46 01. بل شمیره ده 00 420 112 45 01. بحث ته تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 11 24 201.
اوریدونکو پر دې واتس اپ سربیره زموږ بل واتس اپ شمیره هم در سره ولیکئ چې تاسو کولی سئ پر اړیکې سربیره ورته خپل غږیز پیغامونه ثبت کړئ. 00 420 12 شپږ څلوېښت 01. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګي د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤله هیلې غرشین بحث کرا سره ده. میرمن غرشین، راځي د خبرونې لګې شیبې پاتې لګ پدې تم شو چې درانه کارونه چې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ډیر دود دی او لبد مرغه چې ځینو کورنیو کې مثلا هغه درانه کارونه په یوازې د چنارینه و کې خځې هغو کارو ته وګه ورکوي، مثلا پخلای دی واضح خبره ده، حتی ځینې کورنۍ مثلا میرمنې ځي د باندې د څارویو په پالنه کې هم برخه اخلي، یا مثلا په بزګرۍ کې هم له خپلو خاوندانو سره یا هم له خپلو ورونو سره کار کوي، چې په یو ډول کله چې میرمن حامله وي یا میندواره وي فکر کوم تبابت د دې ایجاب نه کوي چې ځینې درانه کارونه دې ترسره شي. د درنو کارونو ترسره کول یا هم د درون بار جګول میرمنو ته، میندوارو میرمنو ته څومره خطر پېښوي، او ښځې باید په دې برخه کې کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي؟
مننه لودین صاحب. اول خدا چې درانه کارونه د امیدوارۍ په وخت کې نه بلکې په نور عادي ژوند کې هم میندو ته ډېر خطر پېښوي. که چېرته میندې درنو کارونو ته مخه کړي، د میندو د مخکې وخت نه د ماشومانو زیږیدل په درېو اولو میاشتو کې یا په درېو دویمو میاشتو کې د ماشومانو د سخت یا د منځه تللو، خوندې ځګانې یا وینه بهېدل، د اوبو ماتېدل، په میندو باندې روحي او رواني فشارونه راوستل، د کم وزنه ماشومانو ته ولدېدل، خامو ماشومانو پیدا کېدل، دا هغه څه دي چې مور ته کولی شي پیدا شي. بنان د امیدوارۍ دوره یوه ډېره اساسه دوره ده، او میندې باید په دې دوره کې ډېرې محتاطې اوسي. یوازې امیدواري د مور مسؤلیت نه ده، په فامیل کې چې هر څومره خلک دي که یوه مور امیدواره پکې ده، د ټولو مسؤلیت دی د هغه مور حمایت کول او د مور ساتنه. په کلي کې د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو نه دغه وکړي، ده حمایت وکړي، او هغې ته زمینه د دې مساعده کړي چې د هغې ژوند د خطر سره مخ نه شي. او حتی په دولت کې د ټولو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو ژوند ته دغه وکړي، ده توجه وکړي. بنان د درنو کارونو کول یوازې په امیدوارۍ په دوره کې میندو ته خطر نه لري یا اختلاط نه رامنځته کوي، بلکې د امیدوارۍ نه په غیر دورو کې هم میندو ته ډېر خطرونه راوړاندې کېږي. چې زه کولای شم د مثال په ډول یې درته ووایم، مثلا د میندو د رحم یا د بچي دانې راخوایدل، د مثانې راخوایدل، اکثره میندې د ملا د مریو کېناستل، د ورمیګونو د مریو مشکل پیدا کول، زه تفسر کې جوړوي همدغه رقم د ولیدلو د اړوکو د ماتېدلو ډېر څه لري. نو بنا میندې باید دومره درون کار ونه کړي چې د هغې صحت ته دغه ورورسي ضرر ورسي. په دې ارثه کې دا یوازې د مور مسؤلیت نه دی، د ټولو ټولنې مسؤلیت.
بله، سلامات اوسئ میرمن غرشین. دغه بحثونه ورورو راټولو پوښتنې ډېرې دي. دغه ځینې ماشومان چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې سوی شکل دنیا ته راځي، مثلا یاد ده چې مثلا هغه د سر اندازه مثلا له نارمل حد نه زیاته وي، نور لاندې وجود مثلا کمزور وي اما د سر اندازه غټه وي، یا مثلا د وجود ځینې نورې برخې مثلا په نورمال ډول باندې هغه بڼه نه وي، مثلا یا شونډه مثلا چاک وي، یا مثلا د وجود یو بل برخه عادي یا نورمال بڼه نه لري، یا په ټوله کې سوی شکل ولادت، د دې لامل څه کېدلی سي؟ آیا همدغه د میندواری د دوره مراقبتونه دي چې کاغه سمرات سي دغه د سوی شکل ولادت مخنیسي، او کنه ځینې محیط زیستي عوامل دي چې مثلا د سوی شکل لامل کیږي؟
مننه لودین صاحب. دا مختلف عوامل لري. یو دا چې میند باید د امیدوارۍ نه مخکې، حتی اوس WHO ریکمنډیشن ورکوي چې د امیدوارۍ نه مخکې میند باید فولیک اسید شروع کړي، او د امیدوارۍ تر درېیمې میاشتې د ولادت نه وروسته هم باید دی فولیک اسید واخلي. یوازینی عامل چې طب مشخص کړی د فولیک اسیدو کمبود دی د میندو، هغه میندې چې د ماشومان سر غټ دی، د ماشومان سر ورکوټ دی، د ملا تیر سوری دی، مثلا شونډې دغه شوي دي، د شکېدلي دي، کامچاک یا لپچاک چې ورته وایي، یا په همدې شکل نورې المونیګانې لري یا نور سوی شکلونه لري، دا هم کېدای شي چې د غذایي موادو د کمبود، د ویټامینونو بخصوص د فولیک اسید د کمبود علت وي. او بل دا چې جینیټیکي علتونه هم لري. او بل دا چې ځینې دودونه او رواجونه چې مثلا کمې میندې څه شی باید په ځینې فامیلونو کې رواج دی، دا باید وخوري، دا باید ونه خوري، سمه تغذیه نه کېږي، میندې سمې د امیدوارۍ په وخت کې مکمله غذایي مواد نه اخلي چې هغې کې پروټینونه، ویټامینونه، شحمونه، منرالونه، کافی اندازه اوبه، همدارنګه فایبرونه، دا ټول هڅه موجود، یعنی په کافي اندازه تازه ترکاري او تازه میوه او غذا نه اخلي. دا ټول هغه عامل دي چې کېدای شي چې مور سوی شکل ماشوم یا
مایوب ماشوم دنیا ته راوړي. لکه زه به هم دلته د خوړو موضوع تاسو یاد کړم، په دې هم تم شو میندوار میرمنو ته، یا هغه میرمنې چې مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي، دوی ته د کافی مایاتو لپاره چې وجود کافی مایاتو لري، ځکه هغه منرالونه او نور ویټامینونه چې دي د شیدو له لارې ماشوم ته انتقالوي، نو وجود فکر کوم اړتیا یو په دوه کېږي. او کله ناکله میندې په دې کار کې سره مصروفه سي، ځان هم ترې ویر وي، ماشوم هم ترې ویر وي. د اوبو لپاره مثلا څومره ضرور ده چې دوی متواتره یخې اوبه وڅښي، یا مثلا چای وڅښي، یا مثلا سوپ او شوروان استفاده وکړي. دغه راز میندوارې میرمنې او شیدې ورکوونکې میرمنې دوی ته د خوړو له پلوه ستاسو توصیه او سپارښتنه به څه وي؟
مهمه موضوع ده لودین صاحب، ځکه موضوع د تغذیه شوه. موږ میندو ته اکثره توصیه دا کوو چې دی هغه میندې چې امیدواره دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي، د نورو نه باید په ورځ کې دوه وخته اضافه غذا وخوري. موږ دوی ته نه وایو چې د بازار نه ډېر قیمته شی واخلئ وی خوري. په کور کې دی که دال لري، که نخود لري، که لري نسک لري یا عدس لري، سویا وریجی ترکاری، حداقل په یو کور کې خو دا بینګړی او بانجانو دا شی نه ډېر پیدا کیږي. میندې باید اضافه ډوډۍ وخوري د نورو د دغه نه، د نورو فامیل د غړو نه. بله دا چې میندې باید مایات لکه سوپ، لکه یخنی ښوروا، لکه دا شی ترکاری ښوروا دي، دا تیاره کې وخوري. په ورځ کې حداقل میندې باید اتو نه تر دولسو ګیلاسو اوبه وڅښي. چای ډېر نه توصیه کوو، د دې په خاطر باندې چې چای د اوسپنې او فولیک اسید او ځینو ویټامینونو په جذب کې دغه کوي، ده لږ ځان راولي یا کموالی راولي. نو په همدې خاطر باندې مور باید دغه مایات ډېر وخت، په خصوص تازه ترکاري او تازه میوه، چې دا وخت یې ښه فصل دی. افغانستان ټول ولایتونه یوه تازه میوه لري او هیڅ تازه میوه مور ته نقص نه لري. میندې باید دوامداره دا وخت له خپل غذا ته ډېره توجه وکړي.
په دې هیله چې دغه سپارښتنې مو چې وکړلې، دغه د پلرونو او میندو تر غوږونو ورسېدلې وي، دوی عملي کې د ژوند په لارو چارو کې به بریالي اوسي. د خبرونې فقط د پای شي بي دي، کومې خبرې که تاسو غواړئ چې پاتې وي تر اوسه، او غواړئ چې میندو پلرونو ته ورسوي، مهرباني بیا بس پای ته رسو.
کور ودان لودین صاحب، مننه. فقط هغه څه چې مونږ غواړو دا دي چې توصیه کوم میندو ته او پلرونو ته، ټولو فامیلونو ته، چې نونو ته حتی د ماشومتوب په دوره کې ډېره توجه وکړي، چې بیا په امیدوارۍ په وخت کې د اختلاط سره مخامخ نه شي. ټول ماشومان باید سم تغذیه شي. ټول میندې باید د امیدوارۍ په دوره کې حداقل څلور ورځې د یوې قابلې سره ولري، چې تر څو د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. او دا چې میندې باید حتمي ولادت ته یو ولادي ماهر د نظر لاندې، چې هغې ته موږ قابله ویو، یا ډاکټر یا قابله ی، چې دا باید هلته دغه وکړي، دا زیږون وکړي. او په څنګ کې باید زموږ ورونه هم دې ته توجه وکړي، چې امیدواري بیا ویم یوازې د مور مسؤلیت نه دی.
بله،
عوام خلک باید په عوام پوهاوي کې موږ سره خبرې او مشوره شریک شي، ځکه دا زموږ یوازې مسؤلیت نه دی، نه د وزارت سره تامې مسؤلیت دی چې هم پوهاوی وکړي. هر څوک چې پوهېږي باید بل نفر پوهکړي.
کور مو ودان
تر څو د مشکل مخه ونیسي.
ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له تاسو نه مننه. له خپل میلمنې د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا د اجرایوي مسؤلې هلې غرشین نه مننه. له رادیوګانو مو مخورې پراتون کې ساعت کې همدغه بحث په دریجه بدرته وړاندې کیږي. کوربه سلطان محمد سرور دی.